سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ ته څیرمه په یو چاودنې کې وژل شوي دي. د دې خبره جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس رینا نووستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښت چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والوزوي، خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته له رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرکشوب لاړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاده زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرکشوب لې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلی حنیف تکړه چې خی د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅ د باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دي ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په قطار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د زپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهراني په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړي دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای، دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 تنه کارکونکي پکې وژل شوي دي.
نن غرمه مهال شاوخوا 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
او سفوري په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او 43 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډیرېدو غوښتنه د فرهنګ پالو لخوا
په دې کار سره به د مرکز او له سوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال کوربنه یم. تر روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې وخت د روسیې دولتي خبری اژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات زموږ همکار همایون هیواد راکوي. همایون صاحب ستړی مشې، بخیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په چاودنه کې وروستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ له موږ سره شریک کړي، دا دي چې په دې برید کې څلور ملکي افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکوونکي وژل شوي دي. له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو وروسته دا تلفات ډېر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کابل کې د روسیې سفارت سره د چاودنې له امله زموږ څلور تنه هیوادوال، همداشان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي، او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و، او له امله یې چاودنه رامنځته شوې وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسان یې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډېرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډېر وو، ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله، شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول، او زه خپله هم روغتون ته راغلم. هغه شیبه چې چاودنه وشوه په ځان پوه نه شو، ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو، تقریبا شل امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت وکړونکو نن سفارت ودانۍ ته څیرمه په یو چاودنه کې وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. چاودنه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوی چې خلک د ویزو د اخیستلو لپاره په لیکه کې ولاړ وو، او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډیر شي.
ډېره زیاته مننه همایون صاحب چې روسي جزئیات مو راکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری اژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهراً یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شلونکي فاروق فردا سره شار بوچه همدا شبر سره پلی کده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیښې په وړاندې به د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
خب تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه را پدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سو ځلی جلسه هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د لپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي او یو خبرداري ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځنې کړي بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه بل دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیا اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیا ور باندې حمله وکړي، او په سوریه کې روسیا حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیا به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او لبل پلاوه روسیا په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیره نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل چې روسیا د دغه اعلامیې په خبرولو سره بسنده کوي او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیا او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي او روسیه په دې خبره پوهیږي کپوی نشي نو دا به بل قماق نیوي.
فردا سر تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیه لکه د سوریې په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص دا وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماتیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیه کې هم د طالبانو سفارت فعال دی ولی روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی او د سفارت تړل د ډیپلوماتیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سپ تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیه سره لمخ نه دوستی لرله او روسیه د طالبانو له اوګې نه د اشرف غنی په حکومت باندې خې کلک ډزې وکړې. د خارجانو د وټلو مسأله د لومړي ځل لپاره د کرزي لخلینه په روسیه کې پورته شوه او دا خبره هم وشاربل شو تر دې هدا پورې چې بیا خارجان هم وټل. روسیه او طالبان یو له بل سره مخه مناسبات لري. روسیه د طالبانو د لپاره د بین المللي استیجنو کې دراوتلو ډیره خو وسیله وا او روسیه وکول شو چې طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد خه استفاده وکړي. دغه دلایل چې روسیه او طالبان سره نږدې کړل اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو لپاره ځکه پر مخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیه ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ور باندې حساب کوئ نن لتا سره نشته او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا سه روسیه تل ویلی چې په افغانستان کې څو زره بهرنی جنگیالي دي او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ور باندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا غوخي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې تر سره کړی دی یا کومې بلې ډلې؟
روسیه پر دو ټکو باندې همیشه اتکا کوي. کلوای یو زر او کلوای لزره حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوی یا شمیرل شوی دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیه له دې دواړو نه یادونه کوي ولی زمال نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري ولی دا چې د داعش خراسان ډلې دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیه په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب دا امر ته په لنډ ټکو کې وایي چې لدې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کوم ټکو باندې اتکا وکي او څه آدرسونو سره مشخص خبرې ولري. ولی دل شي چې مناسبات سره کم کیږي ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خراب کړي او د روسیې لپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورتوي دښمنی وکړي ځکه چې که روسیه له طالبانو لري ده نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده او په هغه هیوادونو کې خرابي مستقیما پر روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکي فاروق فرداو چې پر د روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیرې شپې زلزلې چې د رښتر په حساب زور 15.3 خودل شوی، لږ تر لږ 150 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپین کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او یو کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوی دی.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شاهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دي 5 نفر شهیدان شوي دي او یو نفر په جوباګي کې شهید شوی دی او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې دي زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، نه نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه 13 تنه ټپیانو څخه څلی رشتنه چې سطحي ټپیان وو تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانا چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ ده او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره امدګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری عمری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپین کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجل مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګاه جومات کې د ځانمرګې برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلې او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا له خوا شوی وي جرم او د تبوچې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوی ځانمرګې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندې ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوریت نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوی و. لکه چې طالبان واکته رسیدلی د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمانو او ملکیان هم وشل شوی. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خدای دای تر ډیره تر پښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندې سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ ده چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې روستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات سفیر لستانک زیره کوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤل افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم کیم دی
کنه، هغه خو بيخي د منځنه تللی دی، د لرګي دی والونه کورونه ارسې ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم چې دی دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی، کله وګوا ټول مخه چې دا پاغی دا دغه چې په تیر شوی سیلابونو کې مخ کې چراغله 2010 کې نوغي کې پکې ما کوم نه کړو، نو هغه بيخي د وګو مخې ته پراتې دي. هیڅ کو دا کیم چې دی دا د 400 او د نوخار مینس کې بالکل
نکره او خار د سیم پرې غاړه باندې پروت دی. افسر خان وای د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې دا سلوی سیلابي سپو او نور طبي په خو ته تاب نه شراوړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال ورستیو سیلابونو اغیزمن کړی دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او 400 ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خلغ شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ ته دغه مکمل یو دوه سکتور چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تستري دي.
ښاغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لمړی ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګل یاو د هغه ژوند خوندي کړي. خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولی. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمه ویشلی او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خبر شوی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو لسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانیستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینی فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي له د سره به په مرکز او ټولو لسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو با پرانیستل شي. چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبه په ورځ په دیاړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده چې په ټولنه جوړ کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او کلتور ریاست دغه نوښتسته یې د وایل د سرب په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې لا د سرب په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه یشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلنا تاسو سره په تماس کې ماده د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چې رو زموږ د ننګرهار ولایت څخه کې د ختی سیمې کې مې کنه دغه به یې نه دغه صفر کې ضربېږي. نه د خبرو د لپاره کار کوي، ټلیفون نه، د انټرنیټ د لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخت یا یو هفته وخت وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړې زی خلکو په شل دره په دې دره په 50 دره ولې ته نه یو لکو په ورکو کوری خلکو ټلیفون خسته دی. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو مرکل لا شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه د سپول کار کوي. سره کم انټرنیټ دی غږی غشان دی غږی دلته ورو ده خلکو کاروبارونه دی. انټرنیټ باندې خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر تړ باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دا هم د لاسه ورکونه لا دي. زمونږ په حال رقم کې وسلام ګل دین
روان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د اوروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته ده. په افغانستان کې کوم حالات روان دي؟ ستر کې ټول پټه وای ټول خلک په دی باندې پیږي چې غوا تور ده شو دي سیندې او تاسو نو وای چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسه او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږي، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړی دي ورشي، یو ریاست له چې ورشي یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوستي دي. سواد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصله کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي. تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي. په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي؟ دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خپلې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته سپورتي او تاند څنګه پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرا یوه انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته په یو انتحاري بریدګر غوښتل شي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل بمونه والوزوي. خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته رسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزارداري سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې ولړزولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسېدو خبرونه رارسېدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د ده په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار ملاتړ ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر یې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پرمټ په افغانستان کې لڅه د باندې 20 میلیونه خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. WFP نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیې نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا د سپتمبر 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه خو څرګند نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدر اعظم په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیې مخکینی صدر اعظم بوریس جانسون د جولای په 5 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1/16 غړي چې جانسون یې هم غړی دی د دغه هیواد راتلونکي صدر اعظم پریکړه کوي. او د ایران د بهي اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران یې په ارتداد او اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورل کړي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1/3 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کیږي 14 غړي نیول شوي وو. په هیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري، وای دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول زورول کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړو سي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د اسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلې او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. لدی وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اګست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته 17 ماتې ورکړه. سریلانکا 115 منډې وکړې او افغانستان دغه هدف په 10 اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستان په لومړی بیټنګ کولو سره 100 منډې وکړې او هندستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ 120 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووتو. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایلله. په ستر توپیر باندې هانګ کانګ پاکستان 104 منډې هدف ټاکلی او هانګ کانګ 35 منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان سریلانکا هندستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی. د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان سبا ته د هندستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ترسره کیږي. سریلانکا به له هندستان سره هم لوبه کوي. افغانستان او پاکستان هم یو لوبه لري. البته د راتلونکي 4 شنبې پورځ او د راتلونکي 5 شنبې پورځ باندې به افغانستان د هندستان سره مخامخ کیږي. هغې سره به لوبه کیږي. نن سیالۍ پاړه باندې به د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمجي صاحب سره وغږیږو او د بیلابیلو اړخونو باندې به ورسره خبرې ولرو. تر ډیره موده خپرونه نن د اسیا کپ سیالیو ته ځانګړې کړې ده. جار صاحب را سره همدا اوس په خپرونه کې یوځای شوی دی. جار صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. نن د اسیا کپ د دوهم پړاو لومړۍ لوبه کې سریلانکا له افغانستان سره مخ ده. که څه هم افغانستان له دې وړاندې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده البته په ګروپي سیالیو کې، څه فکر کوئ چې د نن لوبې پایله به هم د تیر په څیر وي؟
سریلانکا یو پیاوړې لوبډله ده. لډې فخارې سیټیس نیشن ده. د یو ورځنی سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. همدارنګه شل ورځو سیالیو نړیوال جامې هم ګټلې ده. په خپل کې تاسو فکر وکړئ ایشیا کپ کې د 15 ځل د فکر کوم سریلانکا په ګډون کې 15 ځلې ایشیا کپ هم ګټلې ده. نو دې معلومیږي چې سریلانکا پیاوړ لوبډله ده. سره له دې چې موږ ورسره لومړی میچ ډیر ښه وکړو، ډیر په اسانۍ باندې افغانستان وګټو، خو هیڅ کله دا په دې معنا نه سریلانکا دومره کمزور لوبډله ده. البته یادونه کوم چې افغانستان لوبډله اوسنی وخت کې چې په کوم ریدم کې روانه ده او کوم د ګټلو په موډ کې روانه ده، نو دا د ښکارندوی کوي چې هر لوبډله ته یوازې نه سر خوږی ورته جوړي، بلکې هر لوبډله را پرځولې هم سي. نو په همدې هیله باندې چې نن به له خیر سره له سریلانکا سره ډیره ښه لوبه کیږي. دویم پړاو لومړۍ لوبه ده او ان شاء الله چې ښه لوبه به وي.
جار صاحب، 2013 کال په آسیا جام سیالیو کې کستاس یاد شي مونږ تقریبا ورته سیالۍ کړې وي. د ګروپ په لوبو کې مو سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړه، خو په سوپر څلور پړاو کې بیا مو له پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې او دغه شان هندستان سره مو مساوي پاتې ورسوله سیالي. دا ځل خو بل ورته برخلیک سره نه مخ کیږو.
دا خو کرکټ د هر څه پکې شونې دي، هر څه پکې پیښېدلی سي. تاسو 2013 کال ته اشاره کړې وه چې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړل او په سوپر فور کې بیا پاکستان او بنگلاديش نه لوبې وبایللې. دا او له انډیا سره برابر کړې کې تاسو یاد وي. نو هغه وخت نه کې تاسو ګورئ د افغانستان په ایشیا کې په ایشیا کپ کې بیا ډیر خسوه ده. خزرې درې دا ټول لوبډلې ته ډیر د قدر پسترګ ګوري، بلکې دوی نه ویر لري. نو دغه هر څه چې دی یو څه روحي فشار د سریلانکا باندې. نو زه فکر کوم چې سریلانکا نن ګټو ان شاء الله تعالی چې په نورو لوبډلې سره چې مخامخ کیږي، چې هغه کې د هندستان او پاکستان لوبډلې دي، نو هغه هم دغه یو څه فشار لاندې وي. که پاکستان سره موږ خپل هغه پرتله کو، پاکستان هغه مین بیټسمنان چې دوی په ډیر عمله تړي په اصطلاح بابر اعظم ده. بابر اعظم په هغه پوم کې نه ده لکه څنګه چې دوی ورنه هیلې وغه لري. ګرک رضوان او دابل په خر زمان کې خرنځونه وکړل، په تیر سیالۍ کې هم خرنځونه وکړل، خو د افغانستان بالینګ له نور بالینګ سره څه توپیر لري. نو په دې هیله باندې چې ان شاء الله تعالی کوم لمړی سیالي سرلنکا نه ګټو په دغه پړاو کې ان شاء الله تعالی نور ټیمونو ته هم سرخوګي وزن سرخوګي جوړو بلکې ګټو به ان شاء الله تعالی دا حساب وکړو.
او جار صاحب د لوبډلې لپاره د نن ورځې د لوبې د ګټلو په هدف څه پکار دي؟ فکر نه کوي چې نن یو بدلون تارتیا ده؟ البته هغه یو لس لوبغاړي چې په لوبغالي کې به لوبيږي د یو ال راوندر په ځای باندې ستاسو نظر څه دی؟ یو توپهون کې د چانس ورکړل شي خبنه وي؟
رښتیا هم ډېر خلک هم دغه غوښتنه کوي چې د لونډرانو په ځای کې چې ته کس داسې راشي چې هغه پراپر بیټسمین وو اوس یې په میډل اډر کې وي نو ډېره به ښه وي. خو که تاسو وګورئ په وینینګ کمبینیشن څوک په اسانۍ نه خرابوي چې کومه ستونزه نه پېښ شوي. که چېرته اوس موږ دې ته ګوته نیسو چې مثال خبرې یا د کریم جنت کښېنې نو کریم جنت خو تر اوسه پورې بیټنګ کړی نه ده نی بالینګ کړی ده دغه به هم ډېره نامناسبه نه وي. همدارنګه که تاسو عظمت عمرزي ته وګورئ عظمت عمرزي ته هم په دی شاه جام کې د ډېر بیټنګ د نوبت لاندې ورغلی تر اوسه پورې ورته داسې بالینګ یې کړی صرف یو نیمې کړی داسې ډېر بالینګ هم نه ده کړی. نو زه فکر نه کوم چې په ټیم کې ډېر چینجز متوقع وي. البته بیا هم هغوی هلته نږدې دي کېدای شي پچ ته په کتو سره حالات په کتو سره ممکن کم چینج وکړي.
جار صاحب راتلونکي چهارشنبه پورت بیا له پاکستان سره موږ مخ کیږو او خای ډیر افغان مینوال دغه لوبې ته په تمه اوسي او له پاکستانه د لوبې ګټل ورته تر ټولو لوب مهم ښکاره شي. د پاکستان په وړاندې د بریا چانس څومره دی؟
نشته پاکستان سره خو زموږ لوبې د سوي د کمخې چې هندستان او پاکستان کولې اوس موږ افغانستان او پاکستان لوبې هم دغه بڼه اختیار کړې ده او څومره لوبې چې موږ له پاکستان سره کړې دي ډېرې سختې دي که په نړیوال جامو کې موږ سره کړې دي که په شل ورځې کې وي که پنځوس ورځې کې وي نو تر وروستي اورو پورې غځېدلې دي. او دا وارې چې کمبینیشن ته ګورو انشاءالله تعالی د افغانستان د ټیم ډېر ښه کمبینیشن ده ډېر ښه مورال ده نو پوره ډاډه یم چې ډېر ښه په زړه پورې لوبې به کېږي انشاءالله تعالی او د ګټلو هڅه به کېږي.
او جار صاحب یو عمومي پوښتنه کوم په دغه څلورو لوبډلو کې چې افغانستان پاکستان هندوستان او سرلنکا ده کومې دوه لوبډلې ستا په نظر باندې د دې وړتیا لري چې پایلوبې ته ووځي؟
د پایلوبې په اړه وړاندوینه سخته ده خو بیا هم زه به دې غوښتون کوم چې افغانستان دا ځلې پایلوبه وکړي هغه ځلې په ډېر کم څه کې پایلوبه ته بچه سوې وه د ایشیا کپ نو دا ځلې به زه دې غوښتون کوم چې خدای دې وکړي چې افغانستان پایلوبه وکړي. سره له دې چې دغه ځلې دې لوبه او دغه ته ګوري بل دا چې شل ورځ فارمټ ده شل ورځ فارمټ کې خو افغانستان ماشاءالله چاته تن نه ورکوي بیا په آسیایي ټیمونو کې نو دا هیله لرم چې یو ټیم به انشاءالله افغانستان وي.
جار صاحب د مینوالو یو پوښتنه چې زموږ خپرونې ته راسول زیات په دې نظر دي چې د تیز توپچونکو په برخه کې فضل حق فاروقي تر څومره چلیدل شوی دی دا په نوی بال باندې خطو پچونه کوي فکر نه کوي چې د خغری فاروقي سلور اورونه د لوبي په دغه لومړی ول سرونو کې یا په لومړی ودول سرونو کې وشي پایله به خوي؟
د مینوالو غوښتنې ته په ډېر احترام دي کې خو شک نشته رښتیا مینوال خوي چې فضل حق په نیو بال باندې خبالین کوي خو که چېرته ټول اورونه موږ مخکې خلاص کړو بیا وروستی اورو ته ډېټا اورو ته څوک نه پاتې کیږي نو هغه کې هم فضل حق وروسته ښه اورونه کوي موږ اړي چې فضل حق وروسته هم وساتو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه جار صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې لوبې ته که موږ لومړی بیټنګ کوو نو څومره هدف باید د بریا لپاره وټاکو او که مقابل بیټنګ کوي نو څه فکر کوي لږ تر لږه څومره منډو کې باید رایسار کو؟
که تاسو چیرته وړم ورځ لوبه کتلی د سریلانکا سریلانکا بیټنګ ډیر ښه ده لپایله بیټنګ خو او د غنی ځوانان چې راغلي بالینګ یې ګرکه دومره خنه ده خو بیټنګ یې ډیر پیوړی ده هغه ورځ چې له بنگلاديش نه 192 منډې پوره کړلې نو دا د ښکارندوی کوي چې سریلانکا بیټنګ رښتیا هم ښه ده او دا وړتیا لري. موږ چې نور لوبې هم تعقیب کړي دي په شل ورځو سیالیو کې د هغوی بیټنګ ډیر ښه ده نو هدف به د موږ بالینګ ته په کتو سره که موږ وګورو په شارجا کې چې موږ 168 شاوخوا وکړو انشاءالله تعالی بد هدف بنی انشاءالله.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول او د افغان ملي لوبډلې په خوانی منیجر جار عبدالرحیم زیو چې پاسیا کپ کې د افغانستان د نن ورځې ورتونکو سیالیو په اړه له موږ سره خبرې کولې. په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه بیره تانه سره جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما هم این هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لاروا پو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحال وو. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان وو، ماشومان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول ماشومان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې ټوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله ده ته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ هسې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه، مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واځه بیر هغه ته نه سره جوړیږي، واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل همدا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نه شو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ شم یو سی باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب به شم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی که چیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه که چیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات. دا چې څنګه د ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کولای شي چې د خپل غاک، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلاتي شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپل
خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتون سره دی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنې که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنې ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنې ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شمه یا زه نشم کولی یا دومره چیرته قوت لرم. یعنې دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنې هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور و پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه. که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولای سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دای کولای سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
پٹی وادے پٹی گلی وی پٹ خندا و پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہگ وقت نا نب کاراشی او ہست نب دجو بل سرا ہمشی پر ہرو نب داستا زڑ پکلاشی نب زمامی نا پنور ماتشی عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما زد دیدن